درنو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شپې د آزادۍ رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات واورئ. د افغانستان د سوکلوبي یو شمیر لوبغاړي بهر ته تللي. لوبغاړي نه غواړي چې بیرته هیواد ته راشي.
زموږ ژوند په افغانستان کې لږ وخت سره مخ و، له همدې امله موږ نه غوښتل بیرته خپل هیواد ته ستانه شو.
ځینې خلک وایي د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره اوس سفرونه کوي.
امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
پلوشه حسن د هیلری کلینټن د جایزې له ګټونکو څخه ده. دا وایي
دا صرف د افغان ښځو لپاره نه ده جوړه شوې، بلکې دا یو بینالمللي حیثیت لري دا جایزه.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې مخکښ شزي پروګرام لرو، خو اوس صفي الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی، په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماټیک ماموریت ویلي نړیواله ټولنه د افغانانو په شمول د نړۍ له اړمنو خلکو سره د بشري مرستو لپاره متحده ده. د افغانستان د سوکوهنې د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي چې د نړیوالو لوبو لپاره سربیا ته تللي وو وایي هیواد ته نه ستنېږي. او د هند د پوځ د لوی درستیز جنرال بپن راوت او دولسو نورو تنو مړي نن نوې ډیلي ته یوړل شول. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماټیک ماموریت ویلي نړیواله ټولنه له اړمنو سره د بشري مرستو لپاره متحده ده. دا خبره یاد ماموریت په خپل ټویټر کړی ده. د ټویټ په اساس د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق په افغانستان کې اړمنو ته نږدې 93 میلیونه ډالر جلا کړي دي. په دې سره به د هیواد په ګوټ ګوټ کې اړمنو ته ژوند ژغورونکي مرستې ورسول شي. د بیړنیو مرستو له صندوق سره پرون یوازې جرمني تر 10 میلیونه یورو مرسته وکړه چې ډیره برخه به افغانستان ته ځانګړې کیږي. ګورم ملتونو د راپورونو له مخې افغانستان کې به نیمایي زیات خلک سګژمې عاجلو مرستو ته اړتیا ولري. د 2022 کال په مخه ملګرو ملتونو له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره له نړیوالو تمویلونکو او مرستندوی بنسټونو د لکتر لګه 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سوکوهنې د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي چې د نړیوالو لوبو لپاره سربیا ته تللي وو وایي هیواد ته نه ستنېږي. له دې ډلې سیلاب نوري ازادي راډیو ته وویل
ما و شما بلکه ما تمام کشورهای جهان که وضعیت کنی
افغانستان اوسنۍ وضع ډیره خرابه ده. هر ورځ چاودنی کیږي، انتحاری او هدفی وژنی کیږي. موږ هلته د ورزش او درس کې پرمختګ نشو کولای. اوس سربیا کې یو او غواړو داسې هیواد ته لاړ شو چې راتلونکی مو تضمین وي.
در کشور سربستان بسر میبریم، تا از اینجا به کشور برایم که در آنجا هم زمینه درس و هم زمینه ورزش که امید زندگی ما است برای
پر نوری سربیره. د افغانستان د سوکوهنې نور ملي لوبغاړي حسیب الله ملک زاده، رفیق سلیمانی، رامش رحمانی، عبدالقادر غفار، علی رضا احمدی، سلطان محمد نعیمی، سلیمان اسلمی او لیس الله عزیزی هم سربیا کې دي. خو د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې چې مشرتابه یې د طالبانو لاس کې ده وایي هڅه کوي دا لوبغاړي بیرته هیواد ته د راتلو لپاره لیواله کړي. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخص کړي چې ټاکل شوې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسولیت په غاړه واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفر تر ستنېدو وروسته خبر اعلان ته وویل دا کمپنۍ به له یو بل سره او همدارس له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان دا هم وویل دا که مناسب شرایط په تیره بیا امنیتي شرایط برابر وو دا کمپنۍ به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسي. له ډېرې مودې راهیسې قطر او ترکیه له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د چارو د پرمخ بیولو په اړه په تماس کې دي. متحده عربی اماراتو هم د کابل د هوایی ډګر د عملیاتي چارو د تنظیم لپاره چمتووالی ښووله. د هند د پوځ د لوی درستیز جنرال بپن راوت او دولس نورو تنو جسدونه نن نوې ډیلي ته یوړل شول چېرته چې د دوی د جنازې وروستي مراسم ترسره کیږي. بپن راوت د هغه میرمن او دولس هندي دفاعي پرسونل د دسمبر په اتمه د هند په جنوب کې یو پوځي کالج ته پلار د هلیکوپټر د سقوط پیښه کې مړه شول. د دوی مړي له څلور کلي نه نوې ډیلي ته راوړل شوي او ماښام مهال به د صدر اعظم نریندرا مودي او ګڼو نورو چارواکو په حضور کې ورته د درناوي او جنازې وروستي مراسم ترسره شي. د اروپای ټولنې یو چارواکي چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د واشنگتن او تهران ترمنځ غیر مستقیمه خبرې تنظیموي تایید کړي چې له څو ورځو راهیسې په ټپه درېدلې خبرې بنن په ویانا کې برته پیل شي. د اروپای ټولنې ډیپلوماټیک په بخښنه سره د اروپای ټولنې ډیپلوماټ انریک مورا په ټویټ کې دغه اعلان کړی او ویلي دی چې د ګډ کمیسیون پر غونډې سربیره دوه اړخیزه او څو اړخیزه غونډې کیږي. ټاکل شوی د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازي راب مالی د رواني اونۍ په پای کې ویانا ته لاړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو تیرونی د هغه څه په اړه چې دوی د ایران له لوري جدي خبرو ته نه لیوالتیا او خو د خواشینی څرګنده کړه. واشنگتن خبرداري ورکړي چې تهران به پرې نګدي چې هم مهاله د خبرو د مخنیوي د هڅې ترڅنګ خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هیله مندی چې ژر تر ژره له خپلو سترو اروپایي متحدانو او روسیې سره د یوې غونډې د جوړېدو اعلان وکړي چې د ناټو د پراختیا په اړه د موسکو پر اندېښنو خبرې وکړي. بایدن هیله ښکاره کړه چې تر سبا جمعې دغه سي یو غونډه اعلان کړي. بایدن وویل استازي په دې غونډه کې د ناټو له پراختیا سره تړلې د روسیې د راتلونکو اندېښنې او دا چې څنګه کېدای شي یا کولای شو د اوکراین په ختیځ کې راپورته شوی کړکیچ کم کړو پر اقداماتو خبرې وکړي. بایدن زیاته کړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورسره کړي چې موسکو به په څو راتلونکو ورځو کې خپل وړاندیزونه له متحدو ایالاتونو سره امنیتي ډیالوګ ته وړاندې کړي. دواړه مشرانو دوه ورځې مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې هم کړي. واشنگتن او کیف وایي موسکو د ټانکونو او توپونو په شمول لسګونه زره پوځیان د روسیې په لویدیځ کې له اوکراین سره په پوله ځای پر ځای کړي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل مش خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د افغانستان د سوکلوبي یا بوکس د ملي لوبډلې یو شمیر لوبغاړي چې څه موده مخکې د نړیوالو سیالیو لپاره سربیا ته تللي وو نه غواړي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. دوی وایي په دې هیواد کې له وروستو یو سیاسي بدلونونو وروسته راتلونکي ناڅرګنده ده او له همدې امله له اروپای ټولنې د ویزو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
سیلاب نوري د افغانستان د سکوهنې ملي ټیم لوبغاړی دی. هغه په وروستیو نړیوالو سیالیو کې وکړای سول چې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې خپل جاپاني سیال ته ماتې ورکړي. سیلاب وایي اوس چې دلته راغلی نه غواړي بیرته هیواد ته ستون سي، ځکه په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دی.
د افغانستان اوسنی وضعیت په بشپړه توګه خراب دی. اوس هم هر ورځ د انتحاري چاودنو او هدفي وژنو شاهدان یو. موږ نشو کولای د ورزش او تعلیم په برخه کې هلته پرمختګ وکړو. اوس سربیا کې یو چې وکړای شو له دې ځایه داسې او ملت ته ولاړ شو چې د ورزش او تعلیم راتلونکي مو پکې تضمین وي.
جو هم زمینه درس و هم زمینه ورزش که امید زندگی ما است برای ما مساعد باشه.
د سکوهن نړیوال سیالیو کې نه افغان لوبغاړو حسیب الله ملک زاده، رفیق الله سلیمانی، رامش رحمانی، عبدالقادر غفار، علی رضا احمدی، سیلاب نوری، سلطان محمد نعیمی، سلیمان اسلمی او لیس الله عزیزی ګډون کړی و. دغه سیالۍ چې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د اکتوبر له 4 د نومبر تر 6 تر سره شوې د نړۍ له سلو هیوادونو شاوخوا 600 لوبغاړو پکې ګډون کړی و. افغانستان په دې سیالیو کې د آذربایجان، مالدیف، قزاقستان، ایټالیا، تایلند، جاپان او کینیا پر وړاندې لوبې وکړې چې له 9 لوبې یوازې 2 وګټلې. سیلاب نوری د جاپان او سلیمان اسنمی د کینیا پر وړاندې برای خپل کړ. له دې سره د دغه لوبډالې یو بل لوبغاړي عبدالقادر ملک زاده ازادي راډیو سره خبرو کې ویل هیلمن دی چې دای او ټیم کې ورسره نور ملګری وکړای سي د یو اروپایي هیواد ویزا ترلاسه کړي.
زندگی ما در افغانستان در خطر بود.
زموږ ژوند په افغانستان کې لګوه سره مخ و. له همدې امله موږ نه غوښتل بیرته خپل هیواد ته ستانه شو. د اروپایي هیوادونو نه هیلمن دی چې د ځان د ورزش او ژوند لپاره ویزه ترلاسه کړو.
برای ورزش ما، برای زندگی ما.
بلخوا د افغانستان د سکوهن ملي فدراسیون سکرټر جنرال او په سربیا کې د سکوهن ملي ټیم مشر وحید الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله د سکوهن ټیم ونه سوکړای چې د افغانستان په استازیتوب لوبي وکړي، بلکې د سکوهن نړیوالې ټولنې ایبا له لوري ورته د عادلانه فرصت یا فیر چانس په نوم یو چانس ورکړل سو او دوی د غلوبو کې ګډون وکړ.
مشکلات امنیتی است، نتونستیم که دوباره به افغانستان برگشت کنیم.
امنیتی ستونزی است. او من نس وکړای چې بیرته افغانستان ته ستانه سو. موږ سربیا کې یو. تر هغه چې یو اروپایي هیواد موږ ته ویزه راکړي. او موږ به هلته په آرام فکر خپل تمرینات ته دوام ورکړو.
ما به تر با فکر آرام با دست بالا چار تمرینات خوده به پیش ببرم.
د سکوهنې نړیوالې ټولنې د عادلانه فرصت چوکاټ هغه لوبغاړو ته برابر کړای چې نسی کولای د خپل هیوادونو په نوم لوبي وکړي. د دې سره د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د غویدا ور ډول سره وایي چې د سکوهنې ملي ټیم سره د بحثونو او خبرو اترو کول ورسته د پایلې تر رسیدلې چې دوی بیرته افغانستان ته ستنېدل ومني. د اولمپیک ملي کمیټې او د بدني روزنې ریاست د اطلاعاتو او عامه پوهاوي مشر داد محمد ناوک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه د جنو سوې تفاهماتو ښکار شوی وو او د جنو رسنیو له قوله البته چې دوی ویلي چې موږ بیرته هیواد ناراضو او هلته زمينه مساعده نه ده، خو زموږ پر لپسي تماسونه له هغوی سره وو او هغوی الحمدلله قناعت وکړ. تاسو ته ډاډ درکو چې ان شاء الله په نږدې ورځو کې به بیرته خپل هیواد ته تشریف راوړي، افغانستان کې په خپل میدانونو کې په خپل جمنازمینو کې خپل لوبه ته دوام ورکړي. فکر کوم چې لدی اړخ د زموږ روان فعالیتونه ټول نړۍ ته ثابتوي او د باندې چې ځینې ورزشکاران د سوې تفاهماتو ښکار شي هغوی ته دا ثابتوي چې افغانستان اسلامي امارت ته ورزش کړم لا تړلې ده.
هڅه مو کړه په دې اړه د سکوهنې لوبډاله او مشر یو پښتو، خو هغه مو بیا اړیکو ته ځواب نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې له نږدې څلورو میاشتو مخکې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر ورزش لوبغاړو هیواد پرېښود چې ډېری ښځینه لوبغاړي دي. د دې بهیر په وروستۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ښځینه و لوبغاړو ته تازه برېټانیا پناه ورکړې ده.
و هم اوریدل چې د افغانستان د سوکلوبي د ملي لوبډلې یو شمېر غړي د اکتوبر له 24 د نومبر تر 16 پورې چې په سوربیا کې په لوبو بوختو وایي چې بیرته خپل هیواد ته نستنیږي. په همدې منځ کې د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي دي چې له افغان لوبغاړو سره به په افغانستان کې 15,60,000 امریکایي ډالره د ژمي په مخه عاجل مرستې وکړي. ویل شوي دي چې دا مرستې به ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنرۍ له لوري افغان لوبغاړو ته ورکړل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې مخکښ شزي پروګرام اوري. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له شکېدو سره یو شمېر خلک غواړي هغه ولایتونه او سیمو ته لاړ شي چې وړاندې ورته د نامنې له امله سفر نشوي کولی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که هم داعش یا اسلامي دولت وستوال لا هم ګواښ دي، خو د دوی په وینا تر اوسه په نسبي ډول امنیتي وضعیت ښه شوی دی او یو فرصت ورته برابر شوی دی چې ورڅخه ګټه اخلي. په همدې حال کې د یو شمېر ترانسپورتي شرکتونو مسؤلان وایي چې خلک به بیلابیلو سیمو ته په ټیټه کرایه ورسوي. د دې موضوع په اړه هم راپور لرو.
په افغانستان کې د نسبی امنیت وروسته اوس هغه خلک چې لسیزې د ځینو ولایتونو او سیمو د لیدو ارمان درلوده ښایي د ارمان اوس په واقعیت بدل شي. هغه خلک چې وروسته له زیاتو کلونو یو شمېر ولایتونو ته په سفر تللي وایي افغانستان د رنگارنګ ښکلاګانو وطن دی. دو دوی په خبره له پخوا اوس خلک ډیر لیواله دي چې په سفر لاړ شي. له کابل جوزجان ته تللی روحلا تلاش وی په لومړي ځل یې دغه ولایت ولیده.
د چکر انګیزه خو له هغې وروسته راته راپیدا شوه چې دغه کوم انقلاب رامنځته شو. موږ د امنیت احساس وکړ، موږ لیدل چې غلاوې کمې شوې، نسبی امنیت په هیواد کې په ټول هیواد کې برقراره شو. نو له دې کبله مو له څو دوستانو سره پریکړه وکړه چې څو ولایتونو ته به په چکر لاړ شو. نو همداسې مو حرکت وکړ. ټول انګیزه همدغه وه چې د امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
له بلې خوا بیا سباون مومند چې خپل یو شخصي یوټیوب چینل هم لري وایي د سیاسي بدلون وروسته تر دا مهاله 12 ولایتونو ته سفر کړی. هغه وایي که څه هم داعش ګواښتې، خو بیا هم د سفر لپاره له بل هر وخت څخه وس زیاته زمينه برابر ده.
خو ورته سخت او سفر چې کاپیسا او لوګر او بغلان ولایتو دی ولایتونو ته موږ سفر کړی. هغه ولسوالۍ ته ز لاړم په لومړي ځل تمارا پور جوړ ک چې کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ و چلته جګړې ډیر زور اخیسته ول په خو رئیس او هر ورځ به جګړه و. ماته په کې جالب خبره دا و چې هلته د سیمه اوسیدونکو ماته ویل چې دوه میاشتې کېږي چې زمونږ ژوند داسې دی لکه نوې چې د مور پیدا شوی.
په داسې حال کې چې طالبان د عشت ځان پر وړاندې ګواخ نه بولي، خو د لتیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړي بریدونه تر سره کړی دي. سره لدې چې ډیری خلک وس د سفر لپاره چاپیریال تر بل هر وخت څخه ښه ګڼي، خو د لارو خرابوالی د کرایو لوړ قیمت به هغه ستونزې یادوي چې ځینې کسان نشي کولای په سفر لاړ شي. خو یو شمیر ترانسپورټي شرکتونه دغه ستونزو ته په کتو د خلکو د سفر لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دوی له ډلې یوې هم بوبر دی. دغه شرکت له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه ترانسپورټي شرکت د هغه کورنیو یا کسانو لپاره چې غواړي د افغانستان کوټ کوټ ته په سفر لاړ شي د موټر امکانات برابروي. د دې شرکت اجرایوي مشر حفیظ الله شجاعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بوبر وس محل د افغانستان هر ځای ته کولای شي سفر وکړي.
نظر باندې قیمتای کې عام است
زموږ به د بازار په نرخ دی. زموږ یو شمیر خلکو چې زونو ولایتونو ته سفر کړي کومي کرایي چې کړي هماغه کرایي موږ هم ترې اخلو. خو زموږ توپیر دا دی چې موږ د یو ولایت خپل سیمه په نخ کوو، بیا د هماغه په اندازې د خپل مشتری پیسې یو څه ډیر اخلو.
افغاني اضافه تر از مشتری خدمات چارج میکنیم.
د ښاغلي شجاعي په خبره خلک وسته چکر لپاره زیات زړه ښه کوي، ځکه په وینا یې وس امنیتي حالات ښه شوي. د په وینا پخوا به خلک له ویرې ځینو ولایتونو ته نشو تلای، خو اوس په ډاډه زړه ځي. دغه شرکت په کابل ښار کې د آنلاین ټیکسي خدمات هم وړاندې کوي، خو په افغانستان کې یوازې دغه چاره په غوړېدا ده. له بلې خوا له هم د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې د کار اجازه نه لري، بشري حقونه تر پښو لاندې شوي او فقر بېوزلي تر هر بل وخته زیاته شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
بلوشا حسن د هیلری کلینټن د جایزې ګټون کړه. له هغه سره احمد تکل مرکه کړې ده. د افغانستان د شزو د روزنې د مرکز مشري پلوشي حسن ته د لیندۍ په 15مه د هیلری کلینټن جایزه ورکړل شوه. آغلی حسن سرژنې جایزه د شزو د حقونو او د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د هڅو په خاطر ترلاسه کړې ده. د جورج ټاون انسټیټیوټ د بیان له مخې دا کلنۍ جایزه هغو مخکښو شزو ته ورکول کیږي چې د سولې نړۍ لپاره د شزو د رول د اهمیت په برخه کې د پام وړ کار کړی وي. له روسیې، مکسیکو، زیمبابوی او چین څخه څلور نورې ښځې هم د دې جایزې ګټونکې پیژندل شوې دي. د دې جایزې اهمیت په څه کې دی؟ اولې د افغان ښځو په استازیتوب د افغان ښځو د روزنې د مرکز رئیس ته ورکړل شو. احمد تکل پلوشي حسن سره په مرکه کې دا پوښتنې کړې او آغلی حسن په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ویلې چې دا جایزه په افغانستان کې دننه مېرمنو ته څه ورکوي.
ته هیلری کلینټن دا جایزه تاسو څنګه سیات کړ؟ دا صرف د افغان خزو د پاره نه ده جوړه شوی، بلکې دا یو بنملي حیثیت لري دا جایزه. او د سکل جایزه په ارتباط د بیجینګ کې جوړ شوی هغه کانفرنس دی خزو څلورم د خزو کانفرنس په نوم باندې یادی کی چیرته سي التا د بیجینګ پلیټ فارم اف اکشن یا د عمل نامه د خزو د ژوند د تغییر لپاره جوړه سواله. او په دې کې میرمن کلینټن هغه وخت کې د لومړی میرمنې د امریکای د متحده ایالاتو په نمائندګی باندې له حیات سره اشتراک کړی وو او دې پکې ډېره مشوره بیانیا سره ورکړه وسه د خزو حقونه بشري حق دا او بشري حقونه د خزو حق دي. ځکه چې دا ټول کانفرنس اجنډا د خزو د موضوعات پورې اړه یا تړون درلوده. نو په دې کانفرنس کې د ځوانانو یو برنامه و چې په کې ما اشتراک کړی وو او دغه څلور کسان نور هم په مختلفو نقشونو کې یا په لفلونو کې د کانفرنس کې اشتراک کړی. مثلا هغه خزه چې مکسیکو نه اشتراک کړی و هغه وخت کې د خارجه وزیر و د مکسیکو او د په محیط زیست باندې کار کړی و.
یعنی مطلب دا چې د افغانستان له اوسنۍ شرایطو سره دا جایزه تقریبا ډیره رابطه هم نه لري.
نا بالکل نه لري. دا جایزه اصلا پروس کالی باید ورکول سوی وای، ځکه چې د بیجینګ 25 کال پروس کال پرسول، اما د کووډ بندیزونه سي دي پروس کال د برنامه جوړه نسواله. نو بیا سکل دا د سه حالات سره سمون خوري سی په افغانستان کې هم د حالات ده. نو هغه لپاره اول خو ځینې دوستانو سودا فکر کوي چې دا ډېر سمبولیک هغه لري نه لري. دا ټول میرمنې
تصادفاً پلوشه جانې همدا پوښتنه چې تاسو کوئ، ما پر ځینو رسنیو د ځینو ښځو شکایتونه واورېدل چې وای دا یو نمایشي اقدام دی، نو دې انتقادونو ته تاسو ځواب لرئ؟
بله، دا جایزه خیر خپل ځنګلتوب لري، او ځنګلتوب دا د سیدا د بیجینګ نه وروسته چې څه کار کړی، مثلا از د بیجینګ نه راپراتګ باندې د ښځو د شبکې د بنسټ هیدونه د ما او د څو مرګرو په واسطه باندې مخصوصا زیات د ما په رهنمایي باندې دا د نن نه 25 کاله مخکې سوای وو. دا یو د دې مستقیم تړون درلود د بیجینګ سره، یا لغه نه وروسته په متواترو کلونو کې مثلا ما په څلورو قوانینو باندې څه قانون اساسي د افغانستان د مسوده د کورنی قانون څه د مدني قانون نه راټولېدلو د اسنادو، یا مثلا د احوال شخصي په ارتباط کې د ښځو د حقونو د تحقق لپاره مترادفه برنامه جوړول،
او دا هغه مسائل و چې په هغه وخت کې هم لانجمن شوي وو. ځینې
بالکل لاجمن سوی وو، او هر وخت ست غواړي سی یو ریفورم راوړي یا تغییر راوړي هغه د سی په اسانه باندې هیڅ وخت هم نه منل کیږي. لنجي جوړي کی اما د تغییر لپاره څه کار کوي دا شاین به پکې وي. متواتره بیا تعلیم په هیڅ کیسه ما کار کړای په زرګونو نجونو دی اویک یا د ښځو دی مرکز سی کوم څه باندې درکاو هغه لاره نه، مثلا مونږ دوه کاله مخکې پینځنیم زره ځواني جنکی د رهبری اموزش یا د خونې برنامه د سرته ورسوله.
یا په لوسه جنې او به همدغه مرکز چې تاسو یادونه د خځو د روزنې مرکز دا د طالبانو له واکمنې دوروسته اوس هم تفعال دی
فعالیت مونږ درلود. زیات مونږ کارونه مثلا آنلاین کېدل، خو اکاونټونه فریسیو د زینی دارو فریسیو متاسفانه دی اویک اکاونټونه هم هم دا شانته سوي وو. مونږه خوشاله یو سپدې تیر اونۍ کې بیرته اکاونټونه خلاصو، او مونږه به دواره دي ته ځکه چې دا بالکل د خزو یو مرکز ده. مونږه نارینه ډیر کم کارکونکي لرو، او زیاتره د مونږه کارمندان خزې دي، او متاسفانه په زیات ولایتو کې خزو ته اجازه نه ورکول کیږي چې دوی کار وکړي. ځینې ولایتونو کې لکه بدخشان او دې ځینو کې خزې کار کولای شي، مګر مونږه پروژې په پکتیا کې لرو یا مثلا پکتیکا کې لرو. تر اوسه پورې د مونږه خزینه کارکونکي اجازه نه لري چې کار وکړي، او دا غټ تشویش خبره ده، نه تنها د دفتر لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره. کومه نیم نفوس د افغانستان نیمګړی پریدو هغه په کار کې شریک نه کو، نو افغانستان کې به تغییر راتګ ناممکنه او مشکل ووسی.
د افغانستان د شوزو د روزنې د مرکز مشه پلبشه حسن بچیل ازادي رادیو څخه تاسو مرکه اوریده.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګول وخت د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په نړۍ کې سږ کال د هغو خبریالانو شمیر تر بل هر وخت زیات شوی دی چې په زندانونو کې دي. چین هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر خبریالان پکې بندیان دي، او هند او مکسیکو بیا هغه دوه هیوادونه دي چې ډیر خبریالان پکې وشل شوی دي. تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې په 2020 کال کې د هغو خبریالانو شمیر 203 نوي تر رسیدلې چې د سیاسي بدلونونو او د رسنیو د ځپلو په خاطر زنداني دي. د دې راپور لمخې په ورته وخت کې د خبریالانو هدفي وژنې هم روانې دي. د دې کمیټې د راپور لمخې چین دې ته ادامه ورکړې ده چې بیا هم تر بل هر هیوا ډیر خبریالان پکې په محبسونو کې وي، چې په دغه هیواد کې په 2020 کال کې 50 کسان زنداني دي، او دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد د 2020 کال د فبروري په میاشت کې په پکن کې د ژمنیو اولمپیک لوبو کوربه دی. تر چین وروسته په میانمار کې ډېر خبریالان بندیان دي چې شمېر یې شپږ ویشتو ته رسیږي. په دې هیواد کې د فبروري د لومړۍ نیټې له پوځي کودتا وروسته د خبریالانو د ځپلو په سلسله دا کسان زندني شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې تر میانمار وروسته د مصر نوم راغلی چې په کې 15 خبریالان بندیان دي. بیا ویتنام او ورپسې د بیلاروس نوم راغلی دی چې هلته 19 تنه زنداني دي. د خبریالانو د کمیټې په کلنی راپور کې د لومړي ځل لپاره دا خبر هم ورکړل شوی چې په هانګ کانګ کې خبریالان 6 کال نیول شوي دي او زندان ته استول شوي دي. د شپږم کال دی چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په نړۍ کې د ګڼو خبریالانو د زندانی کېدو راپورونه ورکوي. د دې کمیټې په باور حکومتونه په لیډ ډول غواړي چې اطلاعات کنټرول کړي. د راپور له مخې ترکیه، ایریتریا، سعودي عربستان، روسیا او ایران د هغو هیوادونو د سر په کتار کې راغلي دي چې مشران په منظم ډول له ټکنالوژي او امنیتي ادارو د خپلو سیاسي مخالفانو له ځپلو استفاده کوي. چې په دې لړ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې 6 کال ولس داسې قضیې ثبت کړي دي چې خبریالان د سایبري جرمونو په تور زندان ته استول شوي دي. ترکیه او سعودي عربستان په تیرو کلونو کې د 6 کال په تناسب ډیر خبریالان زنداني کړي وو. د وژل شویو خبریالانو په لړ کې هند په سر کې دی. په دغه هیواد کې 4 خبریالان تایید شوي دي چې داسې وژل شوي دي چې د کار په خاطر انتقام ترې اخیستل شوی دی او یو بل هغه وخت وژل شو چې د یوې مظاهرې راپور یې چمتو کاوه. په مکسیکو کې بیا 3 خبریالانو د خپلو راپورونو له امله ژوند له لاسه ورکړی او شپږ تنه د تحقیقاتو پر مهال وژل شوي دي.
سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما جړ مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چورک شوم دا جہان میں واڑ پری کو یو ورس تشا میر من میں زیواز ستا پچاو پچن ستا بندی دوستر کو نہ پناواں میو ورز مونگستڑی لتے تم رڈے رخلکو لاس پلاس سرگردان زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم است پایزه که یا ورز و ستا پر جب دغسه سندرشنه وی زده و تا
د فرهاد دریا د سندرې د خبرونې نیمایي برخې ته ورسولو څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د روان خبرونې په دوام کې مخکشي شزي پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې د دې سات لنډ خبرونه واوري.
په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماتیک ماموریت ویلي نړیواله ټولنه له اړمنو سره د بشري مرستو لپاره متحده ده. دا خبره یاد ماموریت په خپل ټویټر کړې ده. د ټویټ په اساس د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق په افغانستان کې اړمنو ته نږدې 93 میلیونه ډالر جلا کړي دي. په دې سره به د هیواد په ګوټ ګوټ کې اړمنو ته ژوند ژغورونکي مرستې ورسول شي. د بیړنیو مرستو له صندوق سره پرون یوازې جرمني تر 30 میلیونه یورو مرسته وکړه چې ډیره برخه به افغانستان ته ځانګړي کیږي. د افغانستان د سکوهنی د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي چې د نړیوالو لوبو لپاره سربیا ته تللي وو وایي هیواد ته نه ستنېږي. پر نوري سربیره د افغانستان د سکوهنی نور ملي لوبغاړي حسیب الله ملک زاده، رفیق سلیمانی، رامش رحمانی، عبدالقادر غفار، علی رضا احمدی، سلطان محمد نعیمی، سلیمان اسلمی او لیس الله عزیزی هم سربیا کې دي. ترکی او قطر هغه کمپنۍ مشخص کړي چې ټاکل شوې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسولیت په غاړه واخلي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دورزینی سفر تر ستنېدو وروسته خبر اعلان وویل دا کمپنۍ به له یو بل سره او همدارس له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان دا هم وویل دا که مناسب شرایط په تیره بیا امنیتي شرایط برابر وو دا کمپنۍ به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسي. د هند د پاوز د لوی درستیز جنرال بپن راوت او دولس نورو تنو جسدونه نن نوی ډیلی ته یوړل شول چیرته چې د دوی د جنازې ورستی مراسم ترسره کیږي. بپن راوت د هغه میرمن او دولس هندي دفاعي پرسونل د دسمبر په اتمه د هند په جنوب کې یو پوځي کالج ته پلار د هلیکوپټر د سقوط پیښه کې مړ شول. د اروپای ټولنې یو چارواکي چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د واشنگتن او تهران ترمنځ غیر مستقیم خبري تنظیموي تایید کړي چې له څو ورځو راهیسې په ټپه درېدلې خبرې به نن په ویانا کې بیرته پیل شي.
مخکخه خزي
ازادي رادیو ته شرغلاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شې ځخ پریږي. زمال علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخوري. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د افغانستان شذینه څارنوالانو د شذو په برخه کې څه ډول خدمت کړي او په قضا کې د دوی حضور څومره ګټور ثابت شوی. دا شذې اوس په څه حال کې دي او دوی خپل راتلونکي څه ډول ویني؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره زموږ ملمنی څارنواله هیله مجتبا او منوره ناصری دي. تمور زم د دې خبرونې د لومړی ملمنی پر لور چې همدا اوس لمر سره پر لیکه د تلیفون لاري څارنواله منوره ناصری. اغلی ناصری ډیر مننه چې تاسو وخت وایستي.
سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته هیله ده چې ژوند مو په خیر وي.
د څارنوال دند څه وي؟ یو شذینه څارنواله څه ډول کار کوي؟
په لومړي سر کې به تاسو وایم چې څارنوالان البته هغه رقم ته قوانین ورته ټاکل شوي دي او تعین شوي دي، د هغه مطابق باندې خپل کارونه مخته بیايي. او شذینه څارنواله اکثرا په د مخزو د تاوتریخوالو په ریاستو کې ډېر کارونه کول او دوی عدالت د ټینګښت لپاره خورا زیارونه بستي، ځکه زموږ یوازې خزینه نمائندگان په موږ په کابل کې نشو هغه کولای ته وایي. کابل کې که تاوتریخوالی کم دی نو ټولې ښځې به همداسې وي. نه، داسې نه ده. تاسو باور وکړئ داسې خزینه او داسې میرمنې موږ ته راتلې په څارنوالۍ کې چې ډېرې به مظلومې واقع کېدلې، خو دوغوی داسې یو اداره څوک نه و په هغه سیمو کې او هغه لرې پرتو سیمو کې چې د دوی آواز اوچت شي. او کله به د دوی قضیه سلام ولی ترغلا دیر و دوی په تکلیف کېدل حتی کورنۍ شخړې ورته پیدا کړي د کورونه به وستل شوې کته د قضیه مخته بوتلله موږ د نور نه منو یعنی ډېر مشکلات سره دوی مخامخ وي او تر موږ به تي ورسېده بېله شکه چې موږ همجنس وه او موږ به حتما دوی سره همکاري کول او دوی ته به مو لارې وښودلې چې قانون تاته دغه حق درکړی دی خدای تاته دغه حق درکړی شریعت دغسې او قانون دغسې حق درکړی دی او ته باید تېنه دفاع وکړې او دومره چپه خوله او پټه خوله هم پاتې کیږي یعنی دا هغه مسایل چې موږ ډیر تر ډیره پورې تجربه پکې لرو او ډیر مو مختم بولې دي او دغه مسایل موږ ډیر مختم بول
ډیر مننه غلی ناصری اوس به د خپل دوهمې میلمنی پر لور ورسو هله مجتبا له مش سره د ټلیفون د لارې وصل ده غلی مجتبا مننه چې تاسو په دې خبرونه کې له مش سره ګډون کوی
خواهش کوم سلام تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته
غلی مجتبا د شذینه څارنوالانو کار په افغانستان غونډې ټولنه کې ولی مهم دی تاسو په نظر
لکه څنګه چې زمونږ خور وویل د ښځو شتون په عدلي او قضایي ارګانونو کې ډیر زیات مهمه ده هغه ځکه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه ډیر زیات لوړه ده او کوم خشونت یا کوم تاوتریخوالو چې د ښځو په وړاندې کېږي باید دلته یو عدلي او قضایي ارګانونه وي چې په دې اړه رسیدګي وکړي او که چېرته موږ فرض وکړو چې په عدلي او قضایي کې ښځو شتون نه لري نو افغانستان یو عرفی طولن لری بیا خودو دا جرات نشی کولی چی عدلی و قضایی ارگانونو تا ورشی و مراجع وکری او خپل تک پور تا وکری زکر دوی وایی چی حال تا ناری نده و مون پا راحت داول خپل مشکل استونزی ناری نده سرا شریک نشو کولی نو دوی وایی چی باید مون خپل مشکل خودو تا وایو زکر یو خزه ډیر حق کولای شي چې یو بل خپل دی یو امجنس غاګو درد سم پورته کی نو بنان په دې اساس د خزو شتون په عدلی او قضایی ارګانونو کې ډیر زیات مهمه ده
غلی ناصری کبرت تاسو تراسم تاسو اوسنۍ وضعیت څنګه ارزوي اوس د شذینه څارنوالانو لپاره شرایط څه ډول دی په افغانستان کې
ډیره زیاته مننه وضعیت خو اوس تاسو خپل په جریان کې وي چې کله چې حکومت رنګ شو څارنوالۍ اداره هم رنګ شوله او اوس د اوس مهال لپاره موږ په عموم کې کزه وایم وزاره څارنوالان لرو او د دوی سرنوشت اصلا معلوم نه دی هغه که خزینه څارنوالان دی او هغه که نارینه څارنوالان دی تاسو باور وکړئ چې تر اوسه پورې د دې څلور میاشتې تیرې شوې د دې حکومت خو تر اوسه پورې لوی څارنوالي یو سرپرست نه لري چې یو سرپرست رهبر دوی درلودي او دوی خپل کارمندان راغوښتلې وای زه په آینده لپاره اصلا خوشبینه نه ما یعنی تاسو باور وکړئ چې څومره